دریم شی د مارچ نهمه د زیارت ورځ د ماسپخین یو بجه ده او تر دوه په دې خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. د پښتونخوا سیمې یو نړۍ راپور نه راسره دي چې له خبرونو وروسته باید ته وړاندې کوم، خو په سر کې پام وکړئ زما همکار مجید بابر تاسو ته د دې مهال تازه خبرونه وړاندې کوي.
اسلامی دولت مشر ابوبکر البغدادی د موصل خار نه تښتیدلی او په صحرا کې پټ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ د کابل په یو پوځي روغتون د هغو وسلوالو لخوا چې د ډاکټرانو په جامو کې وو ترسره شوي برید کې د 130 زیات کسان وژل شوي او د جوبل شو کسانو په اړه د عامې روغتیا د وزارت یو چارواکي محمد اسماعیل کاوسی مشال ریډیو ته وویل.
شپک پندوستان هیوادوال پا وزیر اکبر خان روختون که او دولست نور ده میدویتیک ده ماشومان روختون که بستر شوی چه اکثر شزیا و ماشومان دی؟
په دغه برید کې د روغتون د عملی ترڅنګ مریضان او ډاکټران رپلی شوي دي. د صحت د محکمې چارواکي وایي چې کله دغه روغتون د شا دروازې تر یو برید کوونکي ځانمرګي ځانوالو دولو نو درې نورو وسلوالو چې ورسره کلاشنکوف ټوپکې وي د روغتون دننه ډزې پیل کړلې. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر زیاتوي چې وسلوالو د دغه روغتون په هر یو چت د امنیتي سرتیرو سره جګړه پیل کړې وه. دغه څلور سوه بستره روغتون سردار داود خان روغتون نومیږي او په کابل کې د امریکا د سفارت ودانۍ سره نږدې دی. د دې برید ذمواري اسلامی دولت وسلواله ډلې قبول کړي. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې د یوې غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا سره د فاټا د زم کېدو په معامله کې زر تر زره اختیارات د گورنر په ځای وزیر اعلی ته وسپارل شي. د دغه غونډې یو ګډونوال عبداللطیف افریدی په خپل وینا کې وویل
پکار ده چې آرټیکل 1 کې ترمیم شي، فاټه ختم شي. چې فاټه ختم شي نو خود به خود موږ پښتې کې مرګ موږ دا قتل نه منو چې دا خیبر پختونخوا فاټه اسمبلی ده، دا خیبر پختونخوا اسمبلی.
تیر اونۍ د پاکستان وزیر اعظم د وفاقي کابینې په یو خصوصي غونډه کې د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. حکومت وایي په دې اړه به زر تر زره آئینی ترامیم پارلیمان کې وړاندې کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار نه د تورخم دروازه دوه ورځې پس یو ځل بیا په مکمله توګه د تګ راتګ لپاره تر نامعلومه مودې پورې تړلې ده. بلخوا چارواکو د بلوچستان چمن لاره هم تړلې ده. دوی وایي په تیرو دوه ورځو کې په پاکستان کې رئیس سر څخه د پاسه سلیری زره افغان وګړو ته په سفري اسنادو په تورخم پوله افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړه او څخه د پاسه 800 پاکستانیان پاکستان ته داخل شول. د پاکستان د خارجه وزارت اعلان کړی و چې د تورخم دروازه به یوازې دوه ورځې یعنی سه شنبه او چهارشنبه خلاصوي. د هغې نه پس په زرګونو افغان وګړي تورخم ته ورغلل. اوس یو ځل بیا په تورخم کې سکیورټي سخته کړل شوې ده او په تورخم کې تجارتي هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د پرله پسې بریدونو وروسته امنیتي چارواکو د فروری په 18 نیټه د تورخم دروازه وتړله. د پاکستان پوز وایي چې هغو 15 مهمو ترهګرو ته یې پانسي ورکړې ده چې په پوز او امنیتي سرتیرو باندې بریدونو کې ککړ وو. پوز زیاتوي چې د تحریک طالبان ډلې سره تعلق لرونکي دغه 15 واړه کسان تېره ورځ د کوهاټ په سنټرل جیل کې په دار وځړول شول. په دغه هیواد کې په پوځي عدالتونو کې د ترهګرو مقدمې چلول په 2015 کال کې د دوه کالو پورې په قانوني توګه فیصله هغې پیل شولې چې ویل کېدل عام عدالتونه د دا ډول مقدمو فیصلې ډېر ځنډ سره اوروي او یو شمېر قاضیان د سوالو لخوا د ځوابي بریدونو له وجې د ویرې ښکار دي. دا ډول پوځي عدالتونه د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمي پبلک سکول د هغه برید نه پس جوړ کړل شول چې پکې 120 کسان ووژل شول چې ګڼ شمېر پکې ماشومان وو. خو په دغو عدالتونو د بشري حقونو د خلاف ورزو او د شفافیت د کمښت له وجې اعتراضونه کیږي. تیر ورځ د جرمني د برلین ښار په یو عدالت کې په هغه یو پاکستانی په دې تور مقدمه پیل شوه چې دغه کس د ایران د پاسداران انقلاب ګارډ لپاره د اسرائیل او یهودي ادارو جاسوسي کړې ده. دغه یو 30 کلن کس چې سید مصطفی حیدر نومیږي تیر ورځ د مقدمې د شروع کېدو پر مهال د سویلو نه ډډه وکړه. خو د ښاغلي حیدر وکیل تیر ورځ وویل چې هغه د ویرې له وجې خاموشي اختیار کړې ده. مصطفی حیدر د 2013 کال د جولای په میاشت کې گرفتار شوی و او بیا د ایران د قدس ځواک لپاره په جاسوسي کولو په دسمبر میاشت کې پر رسمي توګه تورن کړل شو. د جرمني د استغاثي وکیل مایکل کریوین ویلي دي چې ښاغلي هیدر د جرمن اسرائیل سوسایټي او د هغې د پخواني مشر رین هولډ روبي په شمول په ټول یورپ کې د ادارو او اشخاصو جاسوسي کړې ده. مصطفی هیدر په کراچۍ کې زیږیدلی دی او په 2012 کال کې جرمني ته راغلی و. که چېرې په مصطفی هیدر دغه تورونه ثابت شول نو ورته تر 5 کالو د بند سزا اورول کېدای شي. عراقی او امریکایی چارواکی وایي چې د اسلامي دولت وسواري ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپل مرکز موسل ښار نه تښتېدلی چې د ټیټې کچې جنګیالي د دغه ښار د واکمنۍ لپاره روانې جګړې ته پرېښي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې په 2013 کال کې د موسل ښار قبضه کولو نه پس بغدادي ځان ته د خلیفه خطاب ورکړی و، خو اوس چېرته په صحرا کې پټ دی او یوازې په خپل حفاظت یې توجه مرکوزه کړې ده. د چارواکو د دغو دعوو تر دا مهال آزادو سرچینو پخلی نه دی کړی، خو چارواکي زیاتوي چې په دې نږدو کې د اسلامي دولت وسواري ډلې د جنګیالیو ترمنځ رابطو کمیدل او په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر باندې د دوی لخوا خپرونې نه کیدل دې طرف ته اشاره کوي چې بغدادي د دې خپل لوی سنگر نه تښتېدلی دی. او وروسته خبر دا چې امریکایي رسنۍ وایي چې سپینې ماڼۍ د یوټا ریاست پخوانی گورنر جان هینسمن ته په روس کې د امریکا د نوي سفیر د دندې ورکولو پیشکش کړی دی او هغه قبول کړی دی. امریکایي رسنۍ زیاتوي چې په داسې حال کې چې اف بی آی او کانګرس د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسي لاسوهنو د تورونو په اړه تحقیقات کوي، د ډونلډ ټرمپ لخوا د ښاغلي هینسمن په داسې اهم او حساس ملک کې د سفارت نامزدګي یو مهم ګام ګڼل کیږي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنسو بې د سراج زهیر نه واورئ.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ اغستل کیږي او په 1.06 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ 80 پیسې، یو یورو په 1.11 روپۍ 70 پیسې او په 1.12 روپۍ 40 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ، د سعودي عرب ریال 25.40 روپۍ او په 25.40 روپۍ، یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8، په بنو کې 19 او 8، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال لري د تاسو خبرونه هم اوریدل. د کرنسۍ او د سبانی موسم له حاله هم خبر شوی، کار سره پاتې شوی، له نور ډیر سنه به خبر شي. په ریپورټونو کې اوري چې افغانستان وایي د کابل پرونی حمله کې د ډاکټرانو او نرسانو په شمول له 150 زیات کسان وژل شوی دي. پاکستان د افغانستان سره بیا پولې وتړلې، وایي کیسه زړه په زړه شوه، نه به څوک ځي نه به راځي. پاکستان 15 وسلوال پدار کړل، دوی په وران خاریو تورانو. فاټا سیاسي اتحاد وایي د اصلاحاتو د عملي کولو وخت دی د پښتونخوا وزیر اعلی ته ورکړل شي.
دا تنظیمونه
د وزیرستان د بډوخیل اوسیدونکو د گورنر دفتر مخې ته مظاهره وکړه.
زمونږ واپسی شیری شوه او وفاقي حکومت اف ڈی ایم اے دا وویل چې مونږ به مسمار شو کې رونو ته موضع ورکو، نو او اتم میاشتې تیره شوې، مونږ تا اوسه پورې دا موضع نه دی میلاو شوې.
او تر څنګ یې تاندې هیلي خپرونه هم اورېدې. شعر اثره اوسه رازو د خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونه وایي چې پر سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر 150 تنو زیات کسان، چې اکثره ډاکټران، نرسان او په روغتون کې بستر ناروغان وژل شوي او شاوخوا 30 تنه نور ژوبل شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې ډیری وژل شوي ټپیان عام خلک دي. ډیری وژل شوي او ټپیان عام خلک دي. د عصمت ساروان رپورټ اورو.
د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا اتیا تنه ټپیان په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. شپږ پنځوس تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روغتون کې او دولس نور د میدویتیک د ماشومانو روغتون کې بستر شوي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. دی همداراز وایي چې تروریستانو په دې نوم چې دا پوځي روغتون دی له یو مخې په ټولو ناروغانو ډزې وکړې، خو اکثره قربانیان عام خلک دي. مثلا ایمرجنسی روغتون ته دولس ټپیان وړل شوي چې نه تنه سړي، دوه ماشومان او یوه ښځه ده. ټول ملکیان دي. د داعش یا اسلامي دولت وسله والې سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادبنشوایی چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم یې له لاسي بمونو کار اخیست. دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وویستل شي. په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتیري ټپي کېدل، له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو. ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي، درې تروریستان په روغتون کې موجود ول. د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پیل اعلان و. مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ یې په خپلو سترګو لیدلی. دی وایي نه بجې وې چې یو وسله والې د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید. هر لور ته یې ډزې کولې، په دې پسې نه ګرځېده چې څوک ولي. دی وایي چې یوه ساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تن بل په لاس ولګېد. ډاکټر محمودی وایي له دهلېز مې ایمرجنسي برخې ته ټوپ ووهو او د عاجلې برخې له کړکۍ کښته شوم. ویل شوي دي چې په وژل شویو او ټپیانو کې د ناروغانو ترڅنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک. بالکل اوریدونکو، تاسو هر ورځ د پیښور په وخت په 8 بجو د مشال فیسبوک پاڼې ته او همدارنګ ویب سایت ته سر ورخ کړه کوي او د نړۍ مهم رپورټونه په ویډیوي بڼه تاسو کتلی شئ. پاکستان د چمن د لارې د افغانستان سره خپل پوله یو وارې بیا تر ناڅرګند وخت تړلې ده، کومه چې په 8 مارچ د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې وه. په نتیجه کې په زرګونه کسان پاکستان او افغانستان ته وړېدلې دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت لا اوس هم بند دی. نور حال د کوټنه د مشال لډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستانی چارواکو تیر ماښام د چمن او سپین بولدک ترمن سرحدي پوله بیرته وتړله. دغه پوله د مارچ په 8 نیټه یوازې د 2 ورځو لپاره دغه کسانو لپاره پرانیستل شوې وه، کوم چې په دواړو هیوادو کې بند پاتې شوي وو. په چمن کې د مرکزي حکومت د پلټنې د ادارې د یو لوړ رتبه مامور په وینا چې په 2 ورځو کې یوازې و هغه کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول شوه چا چې پاسپورټ او نور قانوني اسناد درلودل. د دغه لوړ رتبه مامور په وینا چې په تیرو 2 ورځو کې په زرګونو کسانو د افغانستان څخه و پاکستان ته او یا هم د پاکستان څخه و افغانستان ته اوښتي دي. په دې اړه په چمن کې ځایي خبریال متی الله نور حال و مشال ریډیو ته پر ټلیفون باندې څه داسې بیان کړی. بلخوا ته په چمن کې د تجارت اتحادیې د پخوانی مشر انجینیر دارو خان په وینا چې اوس هم په چمن او سپین بولده کې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونو لاریانې او کنټینران ولاړ پاته دي.
د افغانستان او د پاکستان د تجارت خپل سیزنل ریزن ته په ګرمۍ کې په جون جولای اگست سپتمبر کې د افغانستان د خو ډیر موټران مشتر راځي. د دوه طرفه تجارت د دوی د نودو میوو سیزن دی. هلته خټکي، انګور، انار دا شیان چې دي د پاکستان ته راوړي په ډېر زیات تعداد. په دغه اوس شپو کې بیا زموږ د خواته چې دي نومبر، دسمبر، جنوري، فروري، مارچ په دې میاشتو کې بیا د دې خواته ډېر تجارت دی افغانستان.
ښاغلی انجینیر زیاته کړه چې د چمن د خلکو لوی کاروبار د سپین بولدک د ویش د منډی سره تړلی دی.
تقریبا دروازې لس زره دولس زره په ژمي کې واته زره ته تعداد رسېدلی. دا روزانه خلک اوړي او راوړي.
بل د خبره د یادونې وړ ده چې تېره میاشت په هیواد کې د ترهګرۍ د پرله پسې پیښو وروسته د پاکستان مرکزي حکومت د تورخم او چمن د لارې د افغانستان سره خپله پوله وتړله چې له امله هر ډول تجارت بند شوی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په تورخم او سپین بولدک کې افغان چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې تر دیرشو زرو زیات افغانان چې په قانوني ویزو پاکستان ته تللي ول بیرته راوګرځېدل. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته دا دوه لارې چې د دوه ورځو لپاره پرانستې وي تر نامعلومې مودې پورې بندې کړې، خو وایي چې لا هم ډېر افغانان د کرښې پورې خواته انتظار باسي چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړی شي. په سلګونو پاکستانیان هم له دې فرصته په استفادې پر تورخم او سپین بولدک واوښتل. همکار اسمت سروان په دې اړه راپور لري.
د تورخم او سپین بولدک له لارو په تیرو دوو ورځو کې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم له لارې 14800 افغانان هیواد ته داخل شوي او له افغانستان نږدې 1000 تنه پاکستانیان د پولي بلې غاړې ته اوښتي دي. د وویل چې ټولو راغلیو او تللیو کسانو په قانوني اسنادو سفر کړی دی.
پاره زره شپږ سوه نفر افغانانو دخول کړی دا 800 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې ویزا پاسپورټ یې درلودله
خو پاکستانی رسنۍ دغه هیواد د چارواکو په قول وایي چې یوازې د تورخم له لارې په تیرو دوو ورځو کې 24000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې په سپین بولدک کې افغان کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک له لارې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 15000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
تقریبا په دغه دوو ورځو کې په حدود 15000 کسانو کې د پاکستان د خاورې څخه چې هغه ټول یا مریضان وه او یا هم د نورو کارو لپاره تللي وه هغوی بېرته خپل وطن ته افغانستان ته راغلي دي. او په حدود 2000 کسانو کې د افغانستان څخه چې هغوی یا شناخت کارتونه یې درلودل د پاکستان او یا هم د پاکستان پاسپورټ درلودل هغه چې کسان
افغانستان ته ډیری راستانه شوي افغانان وایي چې پاکستانی پولیسو ورڅخه پیسې او وسایل اخیستي او ګڼ شمېر افغانان یې نیولي دي. دوی وایي چې لا هم له پاکستان څخه ډیر نور افغانان خپل هیواد ته راتلو نیت لري، خو څرګندونه ده چې پاکستان خپل پوله هیواد ته د افغانانو د بیرته راتګ لپاره بیا هم پرانیزي او کنه. د سه شنبه په ورځ پاکستانی رسنیو دغه هیواد د سرحدي او ریاستي چارو د مرکزي وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر له قوله راپور ورکړ چې له افغان چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د دوو هیوادونو ترمنځ سرحدي لارې دي دوی ورځې نورې هم پرانیستي وي. لا هم د دو هیوادونو ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده. د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونو مسؤلان وایي چې په سلګونو له تجارتي باره ډکې لارې د پولي دواړو خواوو په تیره بیا د پاکستان په خوا کې انتظار ولاړې دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواوو سوداګر د ورځې 4 میلیون ډالر تاوان کوي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوزوی د نهه پورس د کوهاټ په مرکزی زندان کې 15 وسلوالو ته د مارک سزا ورکړل شوې ده. د پوز د مطبوعاتي څنګه له خوا په خبر پانه کې ویل شوې چې دغه وسلوال په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړو. بل خوانند پوزي عدالتونو د مودي د غزولو په اړه د حکومت او سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترمنځ غونډه په اسلام آباد کې کیږي. د دواړو موضوعاتو تفصیل له اسلام آباد د مشال خبريال رب اکرم خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګ لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې د چهارشنبه په ورځ پوځي عدالتونو لخوا ورکړی شوی د مرګ د سزا وسلوال ته پنسي ورکړی شوی ده. د پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې ناکاونه ګرځول شوی ډلې د تحریک طالبان د 15 وسلوال ته پنسي د کوهار ضلع په جیل کې ورکړی شوی ده. په دې وسلوالو کې شوکت علي، امداد، صابر شاه، خندان او انور علي شامل دي. دا وسلوال په امنیتي ځواکونو بریدونو او تعلیمي ادارې په ړنګولو کې ککړ وو. د پوز د مطبوعاتو د څنګ تر مخه چې د وسلوالو میجسٹریٹ مخه ته د خپل جرمونو اعتراف کړي وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید نه پس پاکستان وفاقي حکومت د 500 پابندي اوچته کړي وو او ورسره سختريزه وسټوالو لپاره آرمی کوډ اکټ کې ترمیم هم کړي وو. د روان کال په جنوري میاشت کې د پوځي عدالتونو موده ختمېدو نه پس حکومت او د پارلماني مشرانو ترمنځ مشاورت هم روان دي. نن به هم د لړکی د پارلماني مشرانو غونډه کیږي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په وینا چې د پوځي عدالتونو په حق له د پیپلز کون لخوا وړاندې کړی شوي نه تجویزونه وزیر اعظم او سیاسي ګوندونو ته لیږلي دي. تیرونی حکومت او اپوزیشن ګوندونه د پوځي عدالتونو په دوه کاله مودې متفق شوي وو. د تیر ګل په ورځ د پاکستان پیپلز کون شریک چیرمین او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو چې د پوځي عدالتونو مخالفت نه کوي، خو د لړکی حکومت ته نه تجویزونه وړاندې کړي دي. په دغه تجویزونو کې د پوځي عدالتونو موده یو کال د غځولو او پوځي افسر سره د یو جج د شاملولو تجویز هم شوی دی.
د پاکستان پوځ وایي 500 وسلوالو ته پرون یعنی د چهارشنبه په ورځ د 500 سزا ورکړل شوې ده. زه بخښنه غواړم، ما مخکې په سریزه کې د سه شنبه یا د نهې ورځ یاده کړه. فاټا سیاسي اتحاد، پښتونخوا ولسي تحریک او قبایلي سیمونه د وکیلانو اتحادیې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو د پاره اصلاحاتو کې د مین سټریم پر ځای د مرجر ټکي ولیکل شي او د ګورنر پر ځای د صوبې وزیر اعلی او صوبې اسمبلی ته د واک ورکړل شي چې اصلاحات عملي کړي. خالد خان له پېښور په دې اړه نور تفصیل دراوړي.
دا پښتونخوا اولسي تحریک د سوري لاندې د غونډه کې سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، زنانو او زده کوونکو د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو په حق له اصلاحاتو کې ځینې جزئیات واضح نه دي او باید چې فاټا دې نیغ په نیغه خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او دا ګورنر په ځای انتظامی اختیارات دې صوبایي اسمبلی ته ورکړي شي. دا پیښور های کورټ پیژندلی وکیل او قانوني کارپوه عبداللطیف افریدی د دغه اصلاحاتو په حق لا وویل،
پکار ده چې آرټیکل 1 کې ترمیمو شي، فاټه ختم شي. چې فاټه ختم شي نو خود به خود من پختې کې مرګ خبر پختونخوا کې مو شامل شو. دویمه، من دا قتل نه منو چې دا خبر پختونخوا او فاټه اسمبلی ده.
دا خبر پختونخوا دغه شان د پختونخوا اولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود اول چې د افسر شاه سره سره ځینې قبایلي پارلمنټیرین او ملکان نه غواړي چې د انګریز د وخت قانون دی ختم او اختیارات اولس ته ورکړي شي.
ګوره چې صوبایي اسمبلی سټیک هولډر نشي او زموږ فټه پارلمنټیرین عمرانه پلس ماینس شي، نو خو یوازې شو دا تنظیمونه او صوبایي اسمبلی په یو ځای شول نو فټه پارلمنټیرین به رانه نشي پزړی.
په دغه دستور کې قبایلي زنانو دغه غوښتنه وکړه چې د زنانو د تعلیم سره سره د رواج ریګولیشن په حق له د وضاحت وکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا ځینې رواجونو لاندې قبایلي زنانه د خپل حقوقو نه محرومه پاتې شوي دي. دا یادونه ده چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د عوامي نیشنل پارټي صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی 13 ورځ د قبایلي سیمو لپاره په اصلاحاتو پلې اندېښنې څرګندې کړې دي او دغه یو غوښتنه کړې ده چې د گورنر په ځای د صوبې وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی ته د اصلاحاتو عمل کولو اختیار ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د روانې میاشتې په 11 نیټه قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابللې ده. تیره اونۍ د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلو چې وزیر اعظم د اصلاحاتو په اړه د دریض له پامه غورځولی دی. په دې اړه له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله رپورټ لري.
د جمعیت علماء اسلام فیډلې د خیبر پختونخوا ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند قبایلي اصلاحاتي راپور او د هغې د منظورېدو نه مطمئنه نه دي او غواړي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي فیصله دې د فاټا اولس وکړي، نو ځکه یې دا جرګه رابللې ده. د نوموړي وینا وه چې ګوند یې نه خو د انضمام پر ضد دی او نه د کومې بیلې صوبې غوښتنه کوي، خو د قبایلي اصلاحاتو کمیټې لخوا وړاندې کړی شوی راپور داسې چا جوړ کړی چې د قبایلو نمایندګي نه کوي، نو هغوی دا حق نه لري چې فاټا د راتلونکي فیصله وکړي.
مونږ مرضی مطابق نظام براول قبائل پدے بانے خپدی چنگیزانو ہم مونگ باندے تلے سب سیاد تے مسلط کولو نمونگ نے تپوس نو کڑے یو ظلویا حکومت ہر یو نظام چرا والی مونگ نے تپوس نکے پدے آوالا مونگ دے کمائے کوم سر والاڑیو آغا دے اخپل دا کورونو عباد کاری غواری اخپل علاقوں کے اسپتالوں غواری تعلیم غواری سڑکوں غواری نظام ٹکول غواری بیاغینا پستا کت شبے سرا مرجر کوئی کت شبہ جوڑا ہوئی کت کونسل جوڑا ہوئی کت قبائل نای تپوس چی زمونگ دا مطالبہ دا
ذکر دا چی دا تیر زیارت پورز دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د وفاقي کابینې په غونډه کې د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړې شو، کوم چې د حکومت اتحادي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن رد کړل او وینا یې و چې وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د دوه دریس په نه شاملولو له ده سره دوکه کړې ده. خو د حکمران ګوند د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب پارلماني استاذ شعبالدین وایي چې په دې اصلاحاتو په قومي اسمبلۍ او سینیټ کې د بحث وروستو د وفاقي کابینې لخوا منظوري ورکړې شوه، نو جمعیت علماء اسلام له دې فیصلې احترام کول پکار دی.
دا خلق دا ولسی فیصلو خلاف راوتل، دا پارلیمنٹ خلاف راوتل، دا این خلاف راوتل، پکار چې ریاست اوس د دې لاسونه ونی شي.
په قبایلی چارو نظر لرونکو شاه زمان وایي چې د قبایلی سیمو نه منتخب یو شمیر پارلیمانی استازو په شمول د ملک زیاتره ګوندونو دا غوښتل چې حکومت دې د اصلاحاتو منظوري ورکړي، نو جمعیت علماء اسلام له پکار دی چې د منظوري وروستو په دې د اندېښنو سرګندولو پر ځای د دې په عملی کولو کې خپل کردار ولوبوي.
سیاسی طور باندې کو وګوري نو چې څه اقدامات شوي دي، نو دا د کی پی کی د پاکستان او د قبایلی علاقو د طرف نه بالکل یو مثبت طرف دی او په دې باندې منوعن عمل پکار دی.
د یادونه دا چې له دې وړاندې هم د فاټا اصلاحاتو په حق له دوه جرګې شوي دي چې پکې یوه د جنوري په 13مه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او دویمه د فروری په 16مه د فاټا پارلماني استازو رابللې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندي هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تان دی هلی خبرونه د همدې خبرونه په دوه منی مای کې اوریده شي. د شمالي وزیرستان د بډوخیل کلی اوسیدونکو د ړنګو کورنو د معاوضې نه ترلاسه کېدو پر ضد پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهره چیانو وینا وه چې د اتو میاشتو تیرېدو باوجود د نږدې شپږ سوه کورنیو ته د کورنو د بیا جوړولو لپاره د حکومت اعلان شوې معاوضه نه ده ورکړل شوې. د مظاهره چیانو په وینا د گورنر هاوس چارواکو ورسره زر تر زره د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه کړې ده. له پیښوره زلان یوسفزی.
د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل د بډوخیل کلی دا مظاهره چیان وایي چې اتم میاشتې وړاندې د ړنګو کورونو سروې شوې ده، خو لا تر اوسه ورته د کورونو او کوټو د بیا جوړولو لپاره پیسې نه دي ورکړې شوې.
مسله دا ده چې کله اپریشن ضربې غضب شروع شو او د 9% یا 99% علاقې خایي چې مونږ کلیر کړه، د دې نه پس زمونږ واپسی شي شو او وفاقي حکومت او ڈی ایم اے دا ویل چې مونږ به مسمار شوو کې رونو ته موزه ورکاو. د دې مطابق په 22 جون زمونږ سروې وشوه، نو او اتم یشت تیر شو مونږ ته اوسه پورې د موزه ندی ملو شوی. د کې چې کوم دا 600 خاندان دي هغه ته موزه ندی ملو شوی. په کې هم زمونږه گاوں بڑو خیل دی.
د بډوخیل کلی یو بل اوسیدونکو سکندر شاه چې په پخو مازوره هم دی وایي چې د د کور په ضرب یازب عملیاتو کې ړنګ شوی دی او د د کورنۍ ټول ژمی په خیمه کې تیر کړو.
دوه کورنۍ باندې کې په مسافرتیا باندې تیر کړل متاثر وکنه. اوس د خپل خوشاله ما چکلی ته بلاټ هم چکلی ته لاړم. هلته زما کور وران وو. دا په بنو کې مې په خیمو کې وخت تیر کړو. اوس په کلی کې د په خیمه کې پټنده کما یما سره یې پیسې نشته. د کور ته په جوړ کما زه د گورنر صاحب ته درخواست کوم چې مونږ ته خپل حق ملو شي.
اتم د مظاهرتیانو ځنې نمائندگان گورنر هاوس ته دننه هم ورغلل. په دغو کې د اسدالله په نوم یو ځوان مشال رډیو ته وویل چې چارواکو ورسره د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه وکړه.
دننه سیکټری سره مونږ میلاو شو. دوی ویل چې یو هفته کې دننه تاسو ته د ړنګو کورونو چیکونه انشاءالله میلاو شي. مونږه کدا چیکونه میلاو نشول په یو هفته کې دننه انشاءالله اینده به مونږه اسلام آباد په طرف رخ کوو.
شمالی وزیرستان ته ځینې واپس شوي خلک دا ګیله هم کوي چې د سوسو میاشتو تیرېدو باوجود یې حکومت لا تر وسه د ړنګو شوو کورونو سروې هم نه ده کړې. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د سټوډیو د ګډی ستن خی چې په پېښور کې یوې نیمې بجې ته نږدې شوي و. په پوره یوه نیمه بجه به تاسو ته زما همکار مجید بابر د دې مهال لنډ خبر نه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تیر ورځ د کابل په یو پوځي روغتون د هغو وسلوالو لخوا چې د ډاکټرانو په جامو کې و ترسره شوي برید کې د 150 نه زیات کسان وژل شوي او د 80 نه زیات ژوبل دي. د دې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړې. تیر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک د سولې لاندې د یوې غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا سره د فاټا د ضم کېدو په معامله کې د زبردر اختیارات د ګورنر په ځای وزیر اعلی ته وسپارل شي. د خیبر قبایلي سیمې انتظامي چارواکي وایي چې نن سهار نه د تورخم دروازه دوره د پس یو ځل بیا په مکمله توګه د تګ را تګ لپاره تر نامعلومه مودې پورې تړلې ده. بلخوا چارواکو د بلوچستان چمن لاره هم تړلې ده. د پاکستان پوځ وایي چې هغو پنځو مهمو ترهګرو ته یې پانسۍ ورکړې دي چې په پوځ او امنیتي سرتېرو باندې بریدونو کې ککړ وو. پوځ زیاتوي چې د تحریک طالبان ډلې سره تعلق لرونکي دغه پنځه واړه کسان تېره ورځ د کوهاټ په سنټرل جیل کې په دار وځړول شول. تېره ورځ د جرمني د برلین ښار په یو عدالت کې په هغه یو پاکستاني په دې تور مقدمه پیل شوه چې دغه کس د ایران د پاسداران انقلاب ګارډ لپاره د اسرائیل او یهودي ادارو جاسوسي کړې ده. مصطفی حیدر په کراچۍ کې زیږېدلی دی او په 2012 کال کې جرمني ته راغلی و. که چېرې په مصطفی حیدر دغه تورونه ثابت شول نو ورته تر 5 کالو د بند سزا اورول کېدای شي. عراقی او امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په داسې حال کې د خپل مرکز موصل ښار نه تښتېدلی چې د ټیټي کچې جنګیالي یې د دغه ښار د واکمنۍ لپاره روانې جګړې ته پرېښي. امریکایي رسنۍ وایي چې سپینې ماڼۍ د یوټا ریاست پخوانی گورنر جان هینټس مینتا په روس کې د امریکا د نوي سفیر د دندې ورکولو پیشکش کړی دی او هغه قبول کړی دی.
مجید بابرو چې د دې مهال لنډ خبرونه تاسو ته وړاندې کول. په پاتې سکم 28 منټو کې تاندې هلی خبرونه اوري. سو رپورټونه را سره دي چې پکې نړیوال رپورټونه هم دي خو ورسپانو ته هم کتنه کو. ورزو اسلام آباد ته د رفت انجم نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
مشرق ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي بندېدو له وجې د ولس مشکلات او کاروباري خساره د چانه پټنه ده. په تېرو وختونو کې هم د دواړو ملکونو ترمنځ په پوله شخړې رامخته شوې وې خو د روانو پېښو نه پس داسې ناخوشګواره صورتحال نه بچ کېدو لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ د پولو انتظام په بهتره او متفقه توګه یو ځل بیا د جوړولو ضرورت دی. اداریه وایي چې په دې لړ کې د پاکستان لخوا افغانستان چارواکو ته سرحدي نظام او معاملات په شریکه د سنبالولو تجویزونه ورکړل شوي وو خو د افغانستان لخوا په دې هیڅ جواب نه راتلل د حیرانتیا خبره ده ځکه چې د پولو بندېدو له وجې د پاکستان نه زیات افغانستان متاثره کېږي. داریه زیاتوي چې د افغانستان لخوا داسې مثبت جواب پر ځای پاکستان د دمکې پیغامونه راځي داسې له وجه چې پاکستان په دې مجبور شي چې یو اړخیز ګامونه پورته کړي. ادارې په وینا افغان حکومت لخوا په بنیادي توګه د دواړو ملکونو ترمنځ د پولې قبلولو نه انکار هغه زاړه او تاریخي اختلافات دي داسې له وجه چې د پاکستان او افغانستان په خپلو کې د اعتماد شته نشي جوړېدی. اداریه خره کې لیکي چې افغان حکومت او چارواکي دې خپل ضد پرېږدي او پاکستان سره دې بشري کې سرحدونو د انتظام طریقې کار جوړ کړي او خپل ولس دې د مشکلاتو نه وباسي او د ترهګرۍ ختمولو لپاره دې پاکستان سره مرستې وکړي. جنگ ورسپاره په خپل اداریه کې لیکي چې د لاهور های کورټ چیف جسټس منصور علي شاه د وکیلانو په تنظیمونو او غړو ټینګار کړی چې د نظام بدلولو لپاره به کار تیزی سره کول وي او د هړتالونو کولو نه به ډډه کول وي. ادارې وایي چې د پنجاب جوډیشل اکیډمۍ په یو دستور کې د خطاب کولو پر وخت جسټس منصور علي شاه ویلي دي چې که پنجاب بار یا های کورټ بار اجازت نه مغر وکیلان هړتال کوي نو په داسې کې به دغه کسانو پر ضد کاروایي نه کولی شي او متعلقه عدالت کې د وړاندې کوونکي وکیل مقدمه به خارج کولی شي. ادارې په وینا چیف جسټس ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د پنجاب ځینو ضلعو کې 50% او په مجموعي توګه 10% عدالتي کارونه نه دي شوي او د وکیلانو د هړتال له وجې 2.5 لک پورې مقدمې د ځنډ ښکار شوي دي. چې د لاهور های کورټ چیف جسټس مشاهده سما او د وکیلانو هړتالونو څارلو لپاره اراده د ستاینې وړ ده. اداریه خیر کوي چې داسې عموما په لاندینی سطح کېږي چې له وجې ټول عام ولس ځپلی کېږي. امید دی چې چیف جسټس د خبرو نه پس به د وکیلانو د هړتالونو دا سلسله ودرېږي.
سم نړیوالې رسنۍ ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د درغلیو ټیکسونو نه ورکولو په اړه لیکنه خپره کړې ده او ټایمز مجلې د افغانستان په حالاتو هلته د بهرنیو هیوادونو د موجودګۍ او هلو ځلو په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د حکمران طبقې د رښتونو ګټو په اړه بې اعتمادي موجوده ده. دا به یوه حیرانوونکې خبره وي چې پاکستان چې ویل کېږي پکې درغلې ډېرې دي د شفافیت لپاره یو ټاکل شوی معیار دی. مقاله لیکي په 2011 کال کې د پاکستان خزانه وزیر د بجټ اعلانولو پر مهال پارلیمان ته وویل چې د ټیکس نه د کمی پیداوار شری پورې پاکستان د نړۍ د 1450 هیوادونو په لیست کې د لاندې نه په دویم نمبر دی او دا هر څه د ټیکس راغونډولو په لړ کې یو مهم ګام دی. مقاله لیکي په پارلیمان کې د خزانه وزیر تقریر له دې وجې حیرانوونکی دی چې دغه چوکاټ نه یوازې په عامو وګړو د ټیکس نافذولو جوګه دی بلکې په دغه ځای کې ناست د بجټ زیاتره اوریدونکي په خپله هم ټیکسونه نه ورکوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي کې افغانستان هغه هیواد دی چې پکې تر اوسه د مختلفو معاملو حل نه دی راوتی. د خلکو ژوند له کړاوونو سره مخ شوی دی او پیسې پکې ډوبې شوي دي. مقاله لیکي اوس هم ځینې لوی طاقتور هیوادونه د افغانستان هغه حالت بیرته راګرځول غواړي چې په سیاسي کچه ورته لویه لوبه ویل کېږي. مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې امریکا یو وارې بیا خپل ځواکونه ځای پر ځای کوي. روسیا په دغه شخړه کې د بیا راتللو ارادې لري. پاکستان او هند له یو بل سره لاسو ګریوان دي او ایران په افغانستان کې پوځي هلو سلو ته د مالی مرستو ورکولو لپاره تیار دی. مقاله لیکي ډېر زر بعد امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پریکړه وکړي چې آیا افغان ځواکونو ته د روزنې ورکولو لپاره نورم په سرګونه امریکایي پوځي سلاحکاران ولیږي او که نه. آیا د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د طالبانو نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خوندي وساتي او که نه، او یا به د افغانستانه په مکمله توګه راووزي او د دا هیواد حل لاره به سیمه ییزو طاقتونو ته پریږدي. ټایمز لیکي د پخواني ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه ستراتیژي یوه خلا رامنځته کړې ده چې اوس یې ځینې خلک ډکول غواړي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په 60 ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک. څیړنیز مرکز پروجیکټ سندیکیټ په افغانستان کې د روسیې په اغیز یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې څنګه امریکي سغدریزه وسلوال د سوویت یونین پر ضد کارولی و. هماغه رنګ روسیې ولسمشر پوتین اوس طالبان د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په کار راوستل غواړي. شاهین بونیری د مقالې مهمې برخې تاسو وړاندې کوي.
درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې د سوویت یونین جنگ دغه هیواد په اقتصادي توګه کمزورې کړ او کمیونست ریاست د خپل لاندې کړ. خو روسیا په افغان چارو کې د یو مرکزی کردار په توګه راوړاندې شوې ده او وسلوالو طالبانو لې غاړه ورکړې ده. د 1970 په لسیزه کې د امریکا ولسمشر رونالد ریګن اسلام د یوې نظریاتي آلې په توګه استعمال کړ او دا دلیل وړاندې کړ چې زمونږ د دښمن زمونږ دوست دی. سی آی ای په زرګونو مجاهدینو له وسلې او تربیت ورکړ او د سوویت یونین پر ضد یې وجنګول. نن روسیا د طالبانو سره د خپلو مرستو لپاره هم دغه دلیل په کار راولي. روسیا غواړي چې طالبان د امریکا په مرسته جوړ د کابل حکومت پر ضد جګړې له دوام ورکړي، او د روسیې ولسمشر پوتین غواړي چې امریکا ته په افغانستان کې د خپلو پوځي اډو د قائم ساتلو لپاره د ډیر نه ډیر تاوان ورسوي. په مقاله کې راغلي دي چې له دغې لارې پوتین په نړیوال کچ خپل سیاسي او ستراتیژیکي ګټې خوندي کول غواړي. دغه شان په شام کې هم پوتین امریکا ځانته رامات کړې ده. طالبانو سره د مرستې د لارې روسیا امریکې ته اشاره ورکوي چې که وغواړي نو د کابل حکومت غیر مستحکم کولی شي. روسیې په دې لوبه کې د ځان سره پاکستان او چین هم ملګري کړي دي. د مقالې په پای کې راغلي دي چې دا هم امریکا وا چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانسته، او په اصل کې دغه لا د یو سفارتي مشن حیثیت ورکه. امریکې د دې نه هم انکار وکړ چې د پاکستان او افغانستان په پوله د طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. د دې برعکس امریکا پاکستان له لوی پوځي مرستې ورکړي. نو په داسې حال کې چې اوس روسیا د طالبانو سره اړیکې ټینګوي، د امریکې لپاره به د دې غندنه یو ستونزمن کار وي.
بیا هم یو نړیوال رپورٹ. چین ته د سعودي عربستان د بادشاہ د سفر په درشل کې پیکینګ هیله خودلې چې سعودي عربستان او ایران چې د دغه هیواد متحدین بلل کیږي وکول شي خپل منځي اختلافات حل کړي. ټاکل شوی د سعودي عربستان بادشاہ د مارچ 15 تر 13 نیټه چین ته سفر وکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ایران او سعودي عربستان خپل متحدین بللي او هیله شدلی چې تهران او ریاض وکولای سي خپل منځي اختلافات حل کړي. وانګي د چاشمې پر ورځ ویل چین ته د سعودي عربستان د پاچا سلمان د سفر هرکلی کوي. ټاکل شوی پاچا سلمان د مارچ 15 څخه تر 13 نیټې پورې پیکینګ ته سفر وکړي. رویټرز خبري ایجنس لیکلي سره له دې چې چین د تیلو له کبله منځني ختیځ ته لیوالتیا لري، خو وایي د دې سیمې د شخړو او ډیپلوماسۍ په برخه کې ډیر لږ رول لوبولی دی. خو دغه هیواد هڅه کوي چې د سوریې د شپږکلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو په هلو ځلو کې برخه واخلي. په دغې جګړې کې سعودي عربستان د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوالو پلوي کوي. تیر کال چین د یمن له حکومت څخه هم د خپل ملاتړ وړاندیز وکړ، چیرې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په ملاتړ هلته حکومتي ځواکونه د ایران پلوه حوثي یاغیانو سره جنګیږي. حوثي یاغیان د یمن د خاورې ډېره برخه په واک کې لري. رویټرز خبري ایجنس د وانګي له قوله لیکي چې وایي موږ هیله لرو ایران او سعودي عربستان وتوانیږي خپل منځي اختلافات او ستونزې د دوستانه سلا مشورو له لارې حل کړي. وانګي د نور جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې چین د ایران او سعودي عربستان ملګری دی او که اړتیاوي چمتو دی چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. پاچا سلمان د فبروري له وروستۍ څخه خپل یو میاشتنی آسیایي سفر پیل کړ، څو له سعودي څخه د تیلو واردونکو هیوادونو سره اړیکې جوړې کړې او د پانګونې فرصتونو ته وده ورکړې چې په هغه کې د سعودي په دولتي شرکت ارامکو کې د اسهامو پلورل هم شامل دي.
د فریبا ظاهر رپورټ. مورید، هر کال 8 مارچ د خزو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. دا چې پښتني سیاستوالې د خیر خیګړې کارکونکي او پښتني هنرمندان د خزو نړیوالې ورځې ته څنګه ګوري او د خپلو کاري تجربو نه د مشال رادیو د اوریدونکو سره څه شریکوي، تفصیل د دیونه په تاندې هلي خبرونه کې دراورو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد.
په تاندې هلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واوري 8 مارچ د خزو نړیواله ورځ.
نور څه څه به تاسو ته نه ښکاري دا دومره لوی شتابل او د دومره سختیانو باوجود د ټولو ته مبارکي ورکوم.
دا به هم واوري پښتني سیاستوال او د خیر خیګړې کارکونکو ستاسو لپاره څه پیغام لري.
زه به دا وایم چې هر چا ته هر څه په پلیټ کې نه ملاوي کی چرته هم ډیفینیټلی زما به یو سټرګل دی.
پښتني وایي که همت ونه بایلي د ژوند په هر اړخ کې نوم پیدا کولای شي.
زه وایم چې په کم چا کې په کم فیلډ کې چې څه ګټ څه ټیلنټ وي پکار چې هغه مخه تراشي او اسنه ونه بایلي لکه زما.
پښتنه سیاستواله بشرا گوهر وای خو ته د ژوند په هر میدان کې د کار کولو پر وخت مشکلات وی، خو باید د دغه مشکلاتو او مسلو مقابله وکړل شي. هغه وای کله چې د سیاست کې عملی برخه واخیسته نو مشکلات وو خو د همت ونه بایله. ګورئ چې
ما خو که پولیټیکل سټراګل دی اصلي هغه کې هرې خزه ته او چې د پښتنه خزه یې نو ډېره مسلې راځي را مخکې کیږي. او موږ خو د ڈکٹیٹرشپ خلاف ادریدلی او دا غم کړی دی او دی حق لپاره څنګه چې زما خو ټول سټرګل چې کوم دی پولیټیکل امپاکټ شوی دی نو دا نه دی چې زه د ټریډیشنل سیاست وکم یا د خپل ځان پکې حکم چې څنګه موږ ګورو زیاتر کسان چې سیاست ته راشي نو هغه یې سیلف انټرسټ کی زما خو رایټس بیسډ دغه پاتې شوی دی یو سټرګل پاتې شوی دی چې د حق خبره مې کړې ده او د دې نه کله شاته شوی نیم او که په دې کې ما ته چیلنجز ډېر شوی دي ځکه چې پیټرنج سیاست یا په ساني او د حق سیاست لګراني نو خو خیر دې نه زه شاته شوی نیم او زما خو خپل ټول لکه د اتم مارچ حوالے سره د کچې د خځو یو لوی سټرګل د امن لپاره د خځو یو لوی سټرګل سیاسي عمل کې د ډیولپمنټ کې د هر لیول باندې کوم ګورو د خځو یو سټرګل دی او خځو شاته شې نه دی د اول خځو مبارکي ټول د خځو ته ورکو او بل دا دی چې زموږ چې د سیاسي عمل کې ډېر خځو راشي او په دې کې به شامل شي او بدلون به الله راځي زموږ سیاسي پروسس کې او دغه کې چې ښځې ورکې شامل شي او چې څومره زیات اوس چې د ښځو لپاره موږ یو سټرګل کړی دی چې جنرال سیټ ورته پاتیانې پابندې شي چې جنرال سیټ ټکټ ورکړي یا موږ یو سټرګل کړی دی چې ښځې چې کومې د خپل د هوټ حق نه محرومېږي نو هغه هلته د الیکشنز مال انوال شي نو دا موږ ګورو چې اېدی اوس تقریبا ټول په دې باندې سره ولادي او یو کنسنسس شته دی او ډېر ژر به په دې باندې لیجیسلیشن وشي او آئینی او قانوني امندمنټس به وشي او ښځې به په خپل مین سټریم کې راشي.
بشرا گوهر د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي باید پښتنې ښځې د خپل هیواد په سیاسي چارو ځان خبر وساتي. هغه وایي په پښتنه ټولنه کې باید د جنکو د تعلیم لپاره لا زیات کار وشي.
زه په ښځو ته دا غواړم چې د عمل کې شامل شي او دې کې د امن لپاره، ډیولپمنټ لپاره، ډیموکراسي لپاره او موست امپورټنټلی خپل حق لپاره درې کې بل خبره چې کومه ده تعلیم ډېر ضروري دی. ښځو تعلیم په کار دي چې موږ څومره زیات کوشش وکړو چې د تعلیم دا نظام باندې کار وکړو. ماشومان چې سکولونو ته ځي او هلته کې د کوم تعلیم موږ ورله ورکړو چې پای باندې ځکه چې هلته کې تعلیمي نظام کې هم ډېر اکسټریمزم او نفرتونه تعلیم ورکېږي چې د دې خلاف موږ له کار وکړو. زه خپل خویندې ته ټولو ته وایم چې هغه یې راپاسي او خپل رول چې چرته ومي هغه څه یم. زما په خیال پاکستان کې د ښځو سټرګل کې وګورئ جمهوریت لپاره د حق لپاره نو نور هیڅ چرته به تاسو ته نه ښکاري. دا دومره لوی سټرګل او د دومره سختیانو باوجود د ټولو ته مبارکي ورکوم. د دې نن ورځ حوالې سره
د جنوبی وزیرستان ځوان سیاستوال او د خیر خیګړې کارکونکې انیتا مسعود د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي
د اتم مارچ د زنانه چې کوم وومنز ډے د پدی باندې زو ټول زنانه ته د آل پاکستان د ټول دنیا او خاص طور کې د قبایلی چې کوم زنانه دی هغه ته ډیر مبارکي ورکوم چې زه وایم چې ان شاء الله د کمینګ ایئر چې راځي په دې کې بعد د فټ زنانه تخپل د فاندامنٹل رائټ چې کوم حق ته ابو ته ملاو شي.
انیتا مسعود وایي په ټولنه کې د کار پر وخت سړو په مقابل کې ښځې زیات مشکلات لري خو باید ښځې همت ونه بایلي.
زه به دا وایم چې هر چا ته هر څه په پلیټ کې نه ملاوي کی چرته هم ډیفینیټلی زما به یو سټرګل دی خامخا یو بیک سټوري به وي چې زه دې طرح لمر دې طرح اورسم. زه به اولنی د خپل پټول نه زیات د خپل والد سے د ګرند فادر می چې کوم دې ډیر شکر گزارې ما اېزه کچې یو زنانه چې کوم وی اکا واده نه وی نو د پلار د رونو په سر باندې هر څه کولی شي او بیا کا واده وی نو د خپل خاوند په سر باندې هر څه کولی شي. سو آی ایم ناٹ میرډ زه واده نه من زما سره زبدا یو وایم چې زه هغه خوش نصیبه لوري ما چې چا سره خپل پلار خپل رونه خپل نیکو ترونه هغه خو هغه چې کوم یو حق دی جو ته پتو چې دی دا حق دی هغه आवाज پورته کول پر یا هغه حق مل را کول پر زما سره سٹینڈ واغسته چې ډېر سترونګ کول اړتیا ضروري دی ځکه چې یو خزه چې سبب پلار نه وي یا سبا رونه نه وي یا خاوند نه وي زوی نه وي دا معاشره ډیره ظالمه ده او په دې کې دا پکار دی چې خزه خپل خپل ولاړ وي یو سترونګ مستقبل وي نو هغه ته څوکم هغه خپل ځان انسیکیور نه فیل کوي دا د یو خاص سوچو په دې وجه نه مونږ دلته راوستو کو نه زمونږ فیملی کې نور ډېر جنې کې والد کې وي هغه چا سبقونه نه وي ویلي هغه ګریجویشن ایف ای سی دام نه وکړي نو دې هغه پلس پوینټ وجه نه پلار مونږ باندې اسلام آباد کې سبق ولې ماشاءالله ما ایم ایس سی سوشیولوجي کړی را بی ایډ مې هم کړی دی دین پس ما 2007 کې چې کله ګریجویشن کمپلیټ کړو نو ما بینکینګ کې د پاکستان کې انټرنیشنل بینک ته سټینډرډ چارټرډ بینک نو هغه کې ما ایز انټرنشپ او دوه کاله ما جاب کړی دی ایز ا برانچ مینیجر ما ایم سی بی بینک ایز انویسټمنٹ مینیجر کار کړی دی اور پانا پس چې څنګه زما یو انسان یو خپل نیچر وی هر انسان کې خدای پاک یو ګاډ گفټډ صلاحیتونه ایخي وی اور هغه د وخت سره او ته پته ولګي دا نه وی چې انسان ته خپل نه ول نه پته خو چې زما د خپل مشرانو سره ناسته پاسته لکه ترونه سره نیکونه سره فیملی مشرانو سره ما بدی د نه هغه ډیر د خپل خلکو خبره غکول او ویل غکول په ډیر کم عمر کې لکه سکول ګوینګ لکه کالج ګوینګ کې ما دا شی زنه کول نو ما ته به هغه زړه کې یو شی و چې ان ته وای نو تاسو دومره دومره سیزی نه پاتې شته یو ټایم دا سالې چې ما زما ډیر ښه جاب وو آی واز ارننګ ویری ګډ منی خپ پیسې ما تنخواه مې وا کما یو ځان ته سوچ کړې و نو ما ځان پر خپل تنخواه او مزه یو ښه زبردست لایف وو خو ما سوچ دا وکړو چې نن ته تا موقع ملاو شو تا ته والد سدا زګی ته راوستي نو په تا باندې دا فرض دی خدای ته تا یو سپورٹ هم فیملی در کړی دی تا ته یو کانفیډنس هم در کړی دی تا ته یو خپل علاقې د خلکو د خبرو چې کوم مسلې مسائل دي اپ خلکو ته رسول پر یو لارم در کړی دا نو دا پتا باندې د خوري غو یو فرض چې ته دا شی دا کار وکړي
انیتا محسود وای د ټولنیزو مسلو باوجود هم دا غواړي چې د فاټا د ځوانانو او خزو لپاره زیات کار وکړي
ما خپل جاب کیریئر پری خو ور ما سوشل سیکٹر کرا و تم سوشل ایکٹیویسٹ شما د فاټا د زنانا د حقوق پر ما کار شروع کو اور پدې باندې ما د هلي زلې د وم یوت پر غ باندې را لما یوت از فاټا یوت الایز چیئر پرسن و ما پدې کې ما د ایف سی آر خلاف کار کړي زنانا आवाज پورته کړي پدې کې ما پېښور پریس کلب کې سیمینار د زنانو د یوت ارینج کړي چې اخ کې مونږ د ایف سی آر خلاف ما د فاټا پارلیمنتریان سره د دوشتم امندمنت بل چې کوم د فاټا ریفارم دی په دې باندې کار کړی دی پولیټیکل پارټي بیس باندې یو واحد زنانه ایز ا وومن ریپرزنټیشن می کړی دی اور دنن ورځې پر اکا موږ دا کنونشن اخیری و شو اور موږ کده جرګې کړې دي پولیټیکل پارټیانو سره نو دا زما پر ډېر احساس خبره ده چې زه یو واحد زنانه ومه او عجیب به مراته فیل کړم چې زمونږ خلک چې کوم دي زنانه ته دومره دان سوچنی کې یاره زنانه دومره مخه کولی شي یا سوه سره برابر کار دا سیزن به ما فیس کول خو تھینکس ګاډ چې زما کې غو ویل پاور می سترونګ دی ته یو جنگ کوي ته یو حق جنگ کوي نو د حق جنگ پرته خپل ځان سټیبل او مضبوط ساتل ضروری دي
بل خو ځوان سندرغاړي ګلپانه وای دی ته د سندرو ویلو په لار کې ډیر مشکلات وو خو همت یې نه دی بایللې
د خوځو حواله سره بغداد چې خوځو تا څنګه چې تاسو ګورئ په خپل هم تاسو د میډیا په دنیا کې کار کوي نو خوځو ته په هر فیل کې اول خوډر مشکلات دي هغه چې بهر راوځي نو هغه د پاره دا سوشل ریز زمونږ د پښتنو چې کومه سوسایټي ده نو هغه دا سوشل ریز چې خوځو ته همیشه کور کې ناشته خخ کاری پکې نو هر فیل کې چې خوځو بهر راځي اول ورته ډېر مشکلات دي اغینا پس اغیا چکلا حوصله نه بیلی همت نه بیلی او سره سره شانه بشانه کار وکي او هغه ته ځان پروف کی نو د خزه باره کې زه هم دا میسج ورکوم چې زیاتر زمون سوسایټي دا سپورت ساتي چې خزه مې سپورت کی خخ کاری او زه وایم چې په کم چار کې په کم کې ویل چې څه ګټ کې څه ټیلنټ وی فکار چې هغه مخه تراشي او اسنه نه بیلی لکه زما
تسیم دې سي طرح لمانو شروع کې ما ته ډېر مشکلات نو آرام آرام آی صاحب سویا هغه الله تعالی هغه مشکلات ما ته ختم کړ ځکه چې ما حوصله اونه بایلل په کوم خوندو کې چې دا جذبه وی چې هغه سلو سره شانه بشانه کار کوي نو زه په واړو مچا مخه تراش
اوریدونکو د خزو د نړیوالی ورځی په مناسبت دا پروگرام په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
زور ورے ندی سدے شکلے لاشت مر غلرے ندی سدے شکلے لاشت مر غلرے ندی سدے
میں فضل مزدار ساری شنی سے لگا